라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د دوله ساته خبرونو په سر کې د نیم ساته خبری مجله اوریدو ترا بولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د میزان دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشت له 23 سره سمون لري. میر احمد صافی د نیم ساته خبرونو تخنیکی چاره پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول تړل شوي ساحوي دفترونه به پرانستل شي او کمیسون دا مهال په ټاکنو تمرکز کوي. په ایران کې پر پوځي پریډ د شنبې د ورځې د برید له تازه تحولاتو مو هم خبره و چې د ایران ولسمشر وایي او عربي هیواد پکې لاس لري. د دې او نورو راپورونو جزئیات په همدې نیم ساعت خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر پرانستل شو او په یو شمېر نور سیمو کې به هم ساحوي دفترونه پرانستل شي. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړه او د ایران ولسمشر حسن روحاني په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وبلو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وایان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې نن او یا سبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پوره کوي چې اوسنی کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو کمیسون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه نیټه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له 6مې همدا جمعه پیل او تر 6مې دوام وکړي. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د وزارت د خپرونو رئیس او ویان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا 1 میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هېواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هېواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
ښاغلي حقمل وویل چې د هېواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې 1 میلیون جلد درسي کتابونه رسېدلي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تېروتنو و چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تېروتنو د اصلاح لپاره کار کړی او تر ډېره حده یې دا ستونزه حل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپله وروستۍ لوبه کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلور منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان ټیم کپتان اصغر سانګزي ویل بنگلادیش ته دی مبارک وي. هغوی ډېره خلو به وکړه. واقعا دردون کې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اتمنډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنګالي بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه هم لوبه وګټله. افغان ټیم سږ کال د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنګلادیش او سریلنکا ټیمونه مات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وبله. هغه ویل دوی د خلیج د هیواد له ملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
دوی وی مونږ ته بیخي واضح ده چې چا دا کار کړی ده، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسایل پر راړه اخستې دي. روحاني پرون دا هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا له ملاتړ برخمن دي. د شنبې پورې په اهواز کې وسلوالو په ډزو سره د سپاه د 12 غړو په شمول 25 کسان وژل او شپږ تن نورې ژوبل کړه. امریکا او ملګرو ملتونو دا برید خندلی او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللی دي. د تیلو صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره زیات تیل تولید نه کړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپیک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپیک په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمېدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. او د ناروې چارواکي وایي چې یو روسي د ناقانون استخباراتي فعالیتونو په تور نیولې ده. د ناروې ان ټي بي خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې دا روسي کس اوسلو ته نږدې د ګاردیمون په هوایي ډګر کې نیول شوی. د خبر له مخې د دې روسي کس هویت نه دی افشا شوی، خو د اوسلو د محکمې تر څېړنو وروسته بند ته اچول شوی دی. تمه ده چې دا کس له دې ویرې چې شواهد پاک نه کړي دوه اونۍ بندي وي. دا کس تورن دی چې د ناروې د پارلمان د ډیجیټل سازۍ په یو سیمینار کې تر ګډون وروسته مشکوک استخباراتي فعالیتونه کول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به ټول ساحوي تړل شوي دفترونه پرانستل شي او دوی دا مهال د انتخاباتو په ترسره کېدو تمرکز کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبیني وجود لري. سیاسي احزاب انتخابي ښودلې ده.
بلته یو شمیر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په اړه په زوف تورنوي وایي چې په خپل کارونو کې پاتې راغلی دی. دا هم اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي. اخوا بیا په افغانستان کې د پرانیستې حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دې بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجود دي. د ایران ولسمشر وایي په خوزستان ولایت کې پر یو پوځي پریډ د شنبې د ورځې په برید کې یو عربي هیواد لاسدري او دا برید عرب توکمو جلاغوښتونکو کړی دی. دا خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
وظیفه خو نسته تر څو چې واسطانه یا پیسې نه وي، نو واسطه خو نه ښاروالې برخه منتخب کړې ده.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو او خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستی او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅه روانه ده. د دې کمیسیون مرسیال وان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي اطلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفیر استانګزی په رپورټ لري.
په شپږویشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلي ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
او کندهار هم خوشبینو چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هلته ترسره شي. انشاءالله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزابو انتخابپذیري ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فعلن لپاره کومه اندېښنه د مرکزي یا ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
ښاغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا یې مخې ته د تحسن خیمه جوړی کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورې چې د اندېښنې وړ وي په غوډ باندې خبرې وشي، تخنیکی بحثونه باید ترسره شي، حل لارې پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% غوښتنه په داسې وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریږي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي. دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ولسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط دغه لسونزو خندل سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړي چې انتخابات په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیول استانګزی پر راپور کې مو وردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستلی او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅه هم روانه ده. د ملي ائتلاف په نامه د یو شمیر سیاسي ډلو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملي نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورنکړل شي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له یاد سیستم څخه د استفادې اجازه ورنکړي. یوسف خان زدران پر راپور لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاند راولی لغنه با جده وکرو. دی تاکنو اصلی سونزه سیاسی سونزه ده. نو خب داوی چه یو سیاسی اجماع را محسس روی او دا دادی دستی طول ده چه تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسیون خپل کار پر تیر بی پلاوی او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه بیه د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره آسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي له هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اورېدل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه کوم خاص دلایل نه لري او د دې د استفاده عملی نه ده او کمیسون په مدیریت په ضعف تورنوي.
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اوري. له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د وضعیت په اړه څه خبره کړې.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګندې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیې را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی و، خو افغان حکومت وویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیې د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیارۍ رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمن نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې پرتله کړي دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمیر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حملې لګې وې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یونما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د 26 حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمیر یې 453 کسانو ته رسیږي. طالبانو منلې په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمیر 595 کسانو داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په افغانستان کې د پرانستې حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دې بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجود دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپلې شتمنۍ ثبت کړي، خو ډېری یې دغه کار ته زړه نه کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وویل له تېرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د فساد او د عامه شتمنیو د لوټلو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستې حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستې حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دیخي.
یو تعهد لرو پرانیستې حکومتولۍ کې او اخیستلی هم دی چې دوی باید د خلکو دارایي ثبت زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یوه شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تېرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشرې ناهید ایسار وویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقده شتمني 320 میلیونه افغانۍ او د هغه د دویم مرستیال سرور دانشتمنی 15,000 امریکایي ډالر را ثبت شوي دي، خو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانیستې حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له ټولو انتقادونو سره سره په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته د شکایت قضیې هم نه دي رسیدلي.
رای حلش ای است که اول خو مقامات عالی رتبه د ای مسله همکاری کنه.
د دغه ستونزې حل لاره دا ده چې لوړ پوړي چارواکي په دې برخه کې همکاري وکړي. ستره ستونزه دا ده چې د ملي شورا وکیلان او د خلکو استازي په دې برخه کې همکاري نه کوي، نو د نور قومندانانو او زورواکو څخه به څه ګیله ولرو.
دی وایي 15,000 ډیر کم کسان دي په داسې حال کې چې دا بهیر باید تر ملي شورا، ولایتونو او سفارتونو هم رسیږي او په اړه یې څېړنې پراخې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوس هم په ایران کې د شنبه د ورځې د امنیتي پیښې په اړه راخلو رپورت. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکم او جلاغوښتونکو کار وبله او د خلیج یو هیواد یې د هغوی په ملاتړ تورن کړ. روحانی پرون په دې اړه وینا وکړه او پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې د عرب جلاغوښتونکو ملاتړ د امریکا له ملاتړ برخمن دي. د شنبه په ورځ د خوزستان ولایت په اهواز ښار کې په یو پوځي رسم ګذشت وسلوالو برید وکړ چې د سپاه پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان ووژل او 16 نور یې ژوبل کړل. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبه ورځې برید د عرب جلاغوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړې. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشې په تن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او څوک تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دی وی مکتبیخی واضحه ده چې چا دا کار کړی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې. د خلیج فارس یو جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسایل په غاړه اخیستي. ټول دا واړه او مزدور هیوادونه چې په دې سیمه کې ګوره تر شای امریکا ولاړه ده او پاروي
پښتوانه شون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبه په ورځ د سپاه پاسداران د 12 غړو په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او 16 نور ټپیان شول، له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلاغوښتونکو مخکې هم غک پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبه ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځني ختیځ کې لتونلارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د برید غندله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې برید کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل دا برید ځکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخت په خپلو خلکو ظلم کوي.
دا
وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي، دا زموږ همیشنی دریځ دی. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي، هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي
په اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د برید مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلې. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدرې هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو شمېر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري او سم په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون یک شنبه د کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم ډیر شر د دوی دفتر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش لړۍ پرون پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې د شنبې د ورځې برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار بللی او ویلي دي چې د خلیج یو هیواد له دغو وسلوالو ملاتړ کوي. د تیل د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیو د کمولو لپاره امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره به د تیلو تولیدات نور زیات نه کړي. او د ناروې چارواکي وایي چې یو روسي د ناقانونه استخباراتي فعالیتونو په تور نیولی او زنداني کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت لجرای رئیس عبدالله عبدالله پرون د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ چې د بارنیو چری وزیر هم ورسره ملګری دی د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په درې اویمه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ. د اجرای رئیس مرسل ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دې ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسئلو بحث وکړي او د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې به له یو شمېر نړیوالو مقاماتو سره هم وګوري.
دا ژوند رنگونه.
ماهر جان د کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هر روزانه اتوره وخت کېږي چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کېږي د شاروالي کارکون کې.
ولې دا برخه انتخاب کړل؟
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې ده. دولسم فارغ.
دولسم فارغ چا وظیفه ده نه کړه؟
څنګه وظیفه خو نسته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شاروالي برخه منتخب کړل ده.
د شاروالي د څنګه راغلی؟ په واسطه راغلی کوم داسې
و واسطه ده یو څو انډیوال او یو خبر خو واسطه هم کړه دلته راغلی.
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وي څوک نه نیسي؟
نه دیخه شاروالي کوم واسطه نه وي. واسطه نامشکله ده بس ناممکن ده.
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلا؟
دا د چلسټین سړک ده.
او تاسو څو بجې د خپل کار شروع کوئ سهار کې؟
د اونیمې بجې نه شروع کوو تر څلور بجو پورې.
د شپې د خوانه خو به کار نه لرئ؟
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
سهار که مثلا وختي راشي تر دغه لسو بجو مو کار خلاص شي ځکه چې بیا دلته موټرونه ځي ورځي درته مزاحمت کیږي.
بس هر وختي دومره زمونږ د اونیمې بجې حاضري دي. بس اونیمې بجې دلته کار شروع کوو تر څلور بجو پورې. او بله برخه ده هغه د شپو نه شروع کوي د څلور بجو د شپې کار نه شروع کوي تر وو بجو پور کار کوي. د سړي
د غرمې ډوډۍ څنګه کوي؟
غرمې ډوډۍ بس د کورونا چاراکه خبرې کنه جب نه به خرو.
خپل وظیفه کې خوشاله؟
بس هو کوم مجبوری ده د وزګارتیا نه خده.
تاسو وای لري اوریدونکو طالبات
مونږ څه وای غنه اوریدل کې بس مجبوری ده. بس څه چې وای هغه خو اسن چې غټ غټ ویلې چې اوریدل نه دي مونږ خو شروالي کسان تر څو واسطه نه یو پیسې نه بس اند غریبي کې تر څو پوري ده غریبي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اور دوستانو د دې خبري مجلې په سر کې مور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کوي چې په قندهار کې هم د دوی ساحوي دفتر بیرته پرانستل شي. د دوی دفترونه د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا د اعتراض په توګه تړل شوی وایي چې باید په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د استعمال په شمول د دوی غوښتنې ومنل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ډاډ ورکوي چې د دوی د غوښتنو د منلو لپاره کار کوي او ډیر ژر به د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ترلاسه شي. د دوهمې سهارنۍ خبرې